کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فران ایکیوزیرا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی وي. یو نامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزیرا د خبرې پرون سهشنبې د طالبانو د بیړنیو چارو د وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر په 24مه په غیر دولتي او بهرنیو کورنیو موسو کې خزینه له کار منی کړي او ویلي چې اکثره خزي په دې موسو کې کار کوي کاري کول اسلامي حجاب نه مراتوه. ګڼو هیوادونو د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. یو شمېر بهرنیو موسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي او یونما هم د دسمبر په 24مه ویلي وو چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څلور لسیزو پالیسي دی بدله کړي. له تهدید او زور زیاتې دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خوړیکو لار خپره کړي. هغه کرزی دا غوښتنه پرون په بیان کې د خود رسنیو له لارې خپره کړې ده. د بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. په غور کې یو ځوان د دې لپاره چې په دوه میاشتو بند محکوم شوی دی چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د ویرې له امله د خپل نوم له یادولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیوه او پرون یې په درې میاشتو بند محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بیردی مودوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له لسر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي و خو د دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې انلسر د کال څه باندې 200 میلیونه ډالر رونالدو ته ورکوي او دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پریس په یو خبري کانفرانس کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي بیرته په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه په دې باندې واخلي چې دوی ښځې له کاره راګرځولې دي. په دې موضوع به وروسته درته په خبرونه کې راپور ولرو. د دې تر څنګ په کندهار کې طالبانو د ښځو هغه مارکیټ وتړه چې دوی پکې یوازې د ښځو لپاره بازار درلود.
خپل د کور سرپرست یم او په 24 کلنۍ باندې چې کونډه سوی یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دوکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هېڅ د نارینه شتون نه و پکښې کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلین ته به په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. دا چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته ووایو. نړیوالو مسایلو ته به هم دم شو ملتیا مغوړ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایاند نایټ پرایز په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټ یې پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. په اوس وخت کې افغانستان لپاره د برټانیې شارج دفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منی شوي او په دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکو موسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې ځنډ رامنځته کړی دی. اکرام الله اکرام را سره په سټډیو کې وصل شوی دی، له دوی به جزئیات واورو. مهرباني
فرید جان. لزده کړو او کار د نجونو او ښځو د راګرځولو په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم ارزي. د دې وزارت وایان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به دغه حکم اغیزې وسیړي او له افغانستان سره د بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې په مټ باندې دوی وکولی شي او پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. دی وایي دوی به دغه شان هڅه وکړي چې د طالبانو لوري په دې ناوړه رامنځته شوی چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانی شازده فیر ویلي دي چې طالبانو په خپل دې پریکړه سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. هوګو چارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی ستراتیژي بللی او لیکلی دی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلي دي چې یو شمېر طالب مشرانو ورته په خصوصي توګه ویلي دي چې افغان مېرمنو باندې د محدودیتونو د پراخولو لپاره موافق نه دي. د ټینګار کوي چې طالبانو له ښځو او نجونو د تعلیم او کار د لومړنیو حقونو په اخیستلو سره د هیواد د نیمایي وګړو د میلیونونو خلکو او د هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کړي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرسته رسوونکو موسسو سره د کارکونکو ښځو له کاره پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو ځنډول چې دي هغه له ځنډ سره مخ کړي دي. هغه مرستې چې له ترلاسه کولو پرته ژوند ناممکن دي. دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو د پریکړه پر ښځو د دوی په مشارکت ازادۍ او د غږ په خپ کېدو باندې او بریټ دی. طالبانو پر افغانستان باندې بیا ځل واکمنېدو رئیسی په افغانستان کې پنجونو او خزو باندې تر ډیره محدودیتونه وضع کړي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه موږ ته جزئیات راکول چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار بندیز حکم به څیړي. همدې مسلې ته به تم شو. د بشري حقونو د نقص او همداراز په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینو هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللی دی، خو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګړي ډول میرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صدق سره دغه مسله په دې مرکه کې شر بلید.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې وروستۍ کې د یو بل فرمان په ترڅ کې میرمنې له کارونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نه هدونه چې دلته کار کوو او ډیری هم د دې لپاره چې نه هدونه البته دل پر چې خزینه کارکون که غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو پټوله کې کار سودې ته چې خزینه خزینه کارمندان چې خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل ماش سره چلاوه د دې د کار دی بندیدل نو وروسته متاسفانه زه مطمئنه يم چې دوی ډېر سوزو سره مخ سوي. هغه جون چې زه پیژنم چې دوی خپل دی یو فامیل سرپرستی کوله ات کسان لاس کسان، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس به سرپرست دي کوم سرپناه نه لري. نو د پدې معنی چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیات تدوره او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی وایاند وویل چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي. نو
اغلب نفشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څکول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسي کې بشري حقوقونه ډېر په خورا توګه البته د نقص کېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهي کې شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې. په روسي کال کې مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خو د پنتونونو بندېدل، له کار څخه د نجونو او د ښځو راویستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلېده او وکولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي، متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې ورته وویل سوی چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلب نفشي بلې کومې لارې شته چې نړیوال دی وشي کولای افغانانو سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشري مرستو به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی دغه طریق نه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوي، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنا ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلېده او بالاخره دوی صلاحیت درلود د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې اړیکې کمرنګي کړي، او د دې تر څنګ دغه بشري مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دا خو د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د ښتوب لپاره دغه بشري مرستو بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوی سي چې داس یو نهاد او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خاطر پردیس و چې له خزینه فعال بنفشي صادق سره یې د طالبانو د هغه بندیزونو په اړه خبرې اترې کولې چې په میرمنو یې تغیز کړی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغان سوداګرو په سلګونه کانتینر تجارتي مال چې پکشته و کې د کراچۍ په لور روان و، د ایران د چابهار لور ته ولیکده و. سوداګرو د پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګرۍ خونی په باور د اصول د ابطال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي و. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او ماليزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالې ده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګرۍ خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږدل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزیا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوری قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېری جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د ابطا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون لمخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیف کا خرګوټی کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوې دي چې دومره ګڼ پوځیان څنګه یو ځای وژل شوې دي. په دې خرګوټی کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژلو یا ټپي کېدو ادعا کوي. روسي وړ مورز تلفات درې شپې احتیاط کړي وو، خو تازه ویل دي چې نه هاتیا سرتیری یو ځای وژل شوې دي. احمد شیبر سره همدا شیبه په سټوډیو کې ده، لدیبا جو
سیاتوارو ستلی ماشي مننه. د روسي د سامارا سیمې اوسیدونکو پرون دغه سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوی وو چې د اوکرایني ځواکونو په تر ټولو خنړي بریټ کروانه اونۍ ووشل شو. ماسکو خپل پوجان ملامت کړی دی چې موبایل ټلیفونونو څخه کار اخیست او روسي داسې شک کوي چې شای پوجانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکرایني په مرسته د دوی ځای تثبیت کړي. د روسي دفاع وزارت وایي چې نه هتیا پوځیان د شنبې پورس هغه وخت وشل شول چې په دونسک د ماکیف کا پر شارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډز وکړي. د روسي دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی درش پټه پوځیان په دې بریټ کې وشل شوی دي، خو سه داشمیر نه هتیا شولې. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وشل یا ټپيان کړي دي. ازادي رادیو تر اوسه نه د توانیدل چې دا ادعا وي چې کیفی کوي یا ماسکو وایي تایید کړي. د روسي نظامی بلاک ګران چټیر کلی د اوکران د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شوی چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګه ته په ماکیف کا کې د وسلو زیرمتون وو چې هغه چاودلې دی او له دې عمله تلفات زیات شوی دی. د روسي دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې د عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتون کې وای چې دا شای د دې پیښې لڅو الهتونو نه یو علت وي. په ماکیف کا کې اکثر وشل شوی روسی سرتیری د روسي په جنوب لویدیځ سیمه کې د پرتې سامارا سیمه دي. د سامارا مرکز هم سامارا نومیږي. په دې شار کې په سلګونو کسان پرون راغون شوی وو او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګولونه د شار په منځ کې د جګړې لسلې سره کې شو. د سامارا په یو بل شارګوټي کې هم ورته مراسم تر سره شول. په یو شمېر کتون کې د روسي پر پوځیانو انتقاد کوي چې ول ډیر پوځیان په یو ځای کې راغونډي. د روسي د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي رادیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګند نه ده چې څنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیف کا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شای په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. دا احتمال هم رد نکړ چې شای روسی پوځیانو به په خاله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خبره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستې وي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو لوري د جنونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دی چې د افغانستان یو شمېر خزینه محصولینو ته په تهران کې د زده کړو زمينه برابروي. د راپور به درته ولرو اوس په یو لند زن وروسته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو. لا بریټانیې خبریدونکو ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په وروستي اقداماتو سر مقاله لیکلي او په سرلی کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللې. د ورسپانې د سر مقاله لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللي یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندۍ پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوی په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی و نوي سلنه وګړي په بې وسلۍ کې ژوند کوي. ل درې برخو دوه برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. شل میلیونه ل لوګي سره مخامخ دي او مندې پلورونه د کورنۍ او د نفقې لپاره پختورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی.
د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندوی سازمانونو کې د خوځو برکار بندیز سره خوځو او ماشومانو ته د حياتي او ژوند اشغورون کومرستو درسولو مخنیسی. د اثر مقاله لیکوال زیاتوي نږدې ټول لوی مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان خوځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتنه ده چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمیرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سر که طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دې په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنی باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړېږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړي دي. د ایرنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لاس دکړو د محرومو شویو انجلو یو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبری غونډه ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع څونکې نیوي. صوفیه زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې ورستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي رډو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان د نن دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتن هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي، نو د پونتن څخه ورسره موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شانته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد د نن کې د ټول محصلینو لپاره برابر شي، نو زموږ په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړی ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړی. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیر شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خوښنی څرګنده کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار طالبانو په کندهار کې د خزو یوازینی سوداګریز مارکیټ وټړا. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د خزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځنګړی و، ټول چارې د خزو لخوا مختوړل کېدل او پیرودونکو هم یوازې میرمنې وي. د چول د مارکیټ تل شوی تفصیل به په دې راپور کې وره.
د شوزو لپاره ځنګړی سوی دغه یوازینی سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینکی موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال و چې د شاو خواصلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چاري مختبلل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او ښځینه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټول کارکونکي پر کور سي بيدي.
خپل د کور سرپرست يم او په سلرش کلن نیو انجه کونډه سم د شیز سوداګریز مارکیټ کې مې دکان او چغې واز د شیز مارکیټ ایت د ناری نوشتن نو پکشي کې او یواز نه دا ګره شې دې داسې مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه وي یا کونډیان وي ګردوري دکانونه کول نشو یو علال روزی مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مکار کوي او مکالی جوړول او مو ادرنه اخستل او مو خرڅول دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ باندې سولي ایست نری نشتن نو پدې کې.
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټي والا ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسه ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وي او خپل کورنوی ته حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ باندې تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځو تنو پورې کار کوي هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل سوي دي چې د طالبان د طرفه باندې موږ دا غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکین ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار ورخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمیر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمیر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه په کې یو ځای کار کاوه وتړل خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چارې د ښځو لخوا تر سره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم ښځې کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپو نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو شل ار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې کمیلن ها او شیز یو ماشومان په بازارو کې پکړتل.
په کندهار کې د شزو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالی ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د پاکستان حکومت دا سن الله حکومت خبره کړې ده د افغانستان په کله کې دا ټول اولم د افغانستان خلاف او وسم د افغانستان خلاف دی او دا کوم بارني سفارتونه چې دلته راځي په افغانستان کې حکومت د ماکی دا ټول هم دوی کوي. دوی مقصد دا د افغانستان سره دوی جوړ نسی او دوی هر وخت د موږ لاس ته محتاج وي. والسلام په احترام په مخم خا
ولزغه په لافار د استراري کني ولې دلته په عام مخزن سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نه تقریبا یو کوڅه د وکسې چې په پړای چاوړای دا اولار موټر شل ډیر سو په شل سر په یخې همدغه اعتبار زنګ سواله.
السلام علیکم. زه به یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبان په جام کې څرګند یم د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږم. نه په دا شهرو د دې چې دی د مشرانو د رژینار ګلری یا به یو تاسو به نارې ګلری دا امر نه کوي چې دا ولې چا د خپل تر کېږي مشران څنګه دا ورکول کېږي دا څنګه دی د خپل مشرانو څخه دې د فوجانه د خپل د وطن خلک دې د یو ځای د کوم ځای امر نه دی کوم ځای ورکول کېږي. السلام.
السلام علیکم. د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو کاروونکو سلامونه کوم. کابل کې د پاکستان سفارت بریت کې داسې د پاکستان خپل یو پالیسی یا خپل دا بریت کړی وي ځکه چې نړیوالو ته همدا پوښتنه کوي د موږ هم له افغانستان یو خطر ده او خطر ځینې پیښیږي او له کومو ترهګرو ډلو سره پاکستان لاس نه لري سی خلکو ته دا واضح کیس یعنی اوس دوی له خړلې سم وتلی دي او یو څه نور اقدامات هم وکړي. پاکستان یو صفا او یو واضح پیغام دنیاوالو ته ورکوي، خو دا هم د یو غلط پیغام دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوه منی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته د زهر کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فرانک ایکیوزی روایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت په د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی ویونه ما په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزی د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو د سرپرست وزیر محمد عباس اخوندزاده په کابل کې د لیدو پر مهال کړی دی. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24مه په غیر دولتي او په غیر دولتي بهرنیو کورنیو موسسو کې ښځې له کار منع کړي، ویلي چې اکثره ښځې په دې موسسو کې چې کار کوي اسلامي هجاب یې نه مراتوه. د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان له حکومت غوښتل چې د خپل تیرو څو لسیزو پالیسي دی بدله کړي، له تهدید او زور زیاتې دی جره وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خواړي کول لار خپل کړي. خلک کرزی د غوښتنه پرون په افغان کې د خواله رسنۍ ولر کړي ده. د دې بیان تر خپرېدو مخکې ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې د هریک پاکستان طالبان چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونو د بریدونو د پلانونه جوړوي. په غور کې اوسوان د دې لپاره په دوه میاشتو باندې محکوم شوی دی چې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یو اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرونی په درې میاشتو باندې محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بردی مدوف د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې دته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو ده دا غوره وګڼله چې له یو نوي چیلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې $200 میلیونه رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچ کړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې کار ته درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مولار واپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور مې تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم ډېر بد چلن کول، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور د یو کال د پغې بیمار وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ولې ژړې لورې؟ څه خبره ده؟
جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه مې کوه، ډېرې به صبر ولم.
او اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولی دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونیسي له کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام شي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل سږکال غنم کرلی او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سږکال د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلی دي، خو دی ویرې لري چې سږکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
فعلاً خو ما 15 جریب غنم کښ کړم،
اوس می 15 جریب کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاس ته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په زر افغانۍ تمامېږي. له امارات څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سری مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فرا ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل 15 جریب ځمکه کې غنم کرلې دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
خواست مهمی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچکړي تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د
کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوازه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي، خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو تر څنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرې خودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري، داسې کسان به خامخا د نشې موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختی او تاریکی.
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا وی لري، دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار میکنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترونه اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته پر نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ ایا په هیدلاس چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په تلیر ساتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وروسته سره غیطه مواد خارج نه کړي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. دین بکټریاګان هم د دې ناروغي باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغي باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سیګرټس کې نصوار اچي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوړې نه خلک کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نصوار یا الکول د شان استعمالوي یا څوک پودر ایروین استعمالوي، د مېدې تیزابیت سره زیاتېږي. کله چې د مېدې تیزابیت ډېر سي، هلته د مېدې د پپټیکل سر یا په مثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه دی چې په مثلا کې خدای په دوری په نامه یادېږي. د هغې د مسایت کوونکي پکټوري یو دم دغه ده چې یورین دی او سموکر د نصوار دی او الکولیزم دی، دغه شان دی، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هضم مجذب ته شکل باندې تاثیر کوي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته د اندیاغه د پروستاتیک سمارکان نشي کولای چې څنګه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فیتر نه د پور تر یو ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
یا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پزبندې بڼه پر 12,385 12,140 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوري کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي کنه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتنه چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بي حيا او بي شرم وي. همدارنګه هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمال باندې ناوړه جنسي اعمال باندې بدفعلي باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حيا د منځزي او همدارنګه محتادين او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مخ کې چې د شرم حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کېږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل سي په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لری ساهو ته ځي د خلکو د سترګو نه ځان چپوي والته نشه کوي. بیا ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یو ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورننن کې د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اوس دوی نوی حتی مثلا خزه مجبوری چې ته که هر څه کې ماته مواد پیدا کا به دې دې معافی کا ته جنسی اړی کې چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بل اخر د منځزي او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کړه کړي؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبي هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بل اخر هغه مرحله ته رسیږي چې بيخي د دوی د شرم او حیا مرکز پلجيږي او نو به په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپل کور نه وي.
اغه متادین چې د شرم حیا سیستم یې لمنځه تللی یا کمزوري سوی ده، که چیرته دا نشه پریدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه عادت کیږي دغه پر مخ شي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته راغیږي، لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم. کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي، نو دوی حتی نه زی حاضر دي ته نوي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بل اخر کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهر کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شو شروع کوي نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلی کړی وي د هغوی نه هم بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډېر لیدلی، ډېر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې لا تو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر قراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپل کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو، په دورو مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو، په کار روزګار کې دلته چې کوم، په هغه کې بس محتاط شو. دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ دا زیان نه ولیده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. موږ سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور هم وارونه کول. وړه لور ده، د یو کال د پغې به مار وکړو. ګټه وټه رشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. څو وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله، کراچۍ نه بیا کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ هم خرڅه کړه. ورځې خطو باسلو، خار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې رول بخار کې دغه شه ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس دی، نو دومره معمولي، هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات شو، رواني تکلیف پیدا کړو، او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړم. وروسته سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د دنه شمه شنه نه کولی، ژوند به ښه وای، خپلو بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او ان شاء الله سبحانه الله صبر او دیو سبحانه جون پرمختګ کړی وای په جامعه کې. دا خو ډیر شاین دی لاسر کړه، فزیکی قوت د دې منځه تللې ده کنه، ورکه اعصابي سیستم ټول چې کومه دا خراب شوی ده. بیره ځکه ناس چا سره خبرې نه، سره مړ ژوند نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلی کې ما بس کانی راوخستل، زه په کانو وښتلم، د سې ډبرې راوخستل، په شان په دې ملا کې درڅ باندې زه وښتلم. خو ما ورول زم چې دا خو دې حالت کې دا کنه، چې دا اوس دا شاین کوي، په دې خاطر بس ما گزارش ورسوم کومه زورکې کا او اوس بس تنه تیر شه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی ژاړی لورې، څه خبره ده؟
جونې ملانډې را باندې وهي.
څوک ملانډې در باندې وهي؟
بس ماما، پوښتنه مې کوه، ډېرې وزبره ولم.
ته ماته کیسه وکړه، جونې ولې ملانډې در باندې وهي؟
وای انسان کالي اغوستې دي.
خیر دی لورې، مه ژاړه. جونې یوازې د زړو کالو په خاطر په چا ملانډې نه وهي، په خپل مابین کې هم یو د بل ملانډې سره وهي.
ولی بند شرما دا خو یو ورځ نه دا هر ورځ نه کی ملنډی را باندې وهی
خیر دې اوس مو جاړه دا دومره خبره نه ده
ولی دومره خبره نه ده سم ته دورن جن پشن نیوی کالی خوړم
سړي موروره ګلالیم سم خبره کوي ز ډیر بد مرغه یم پتوانی کی کوند سوما تور سر می ده دیلا پار سپین کرچه نه یو زیب می توانسی ما ول ما ولور به می وساتی خبر نه ما چه زی می پدری کیری او بیا مجو واسی پریشتی
بس نو نصیب بده دغه سو
اوکی نصیب می خواردی اولاد نه می تومره په زحمت را لیکره
خیر ده خوره مجاړه خدای به پیدا کی
ولی بنا جاړم یو کار کیږي چې ځوان زوی ورک دی میخي د مرګ او ژوند ته کېناست
خیر اوس ژړا بس کا را بشي صبر وکړه
څنګه بداسي
زه درته پیدا کوم
ته څنګه پیدا کړې
بس خپل وس کوم نو
وس خمو ټولو کړې دی تم دې را سره ستړي سي خو یې درا کې نه دی مانم څوې
ستا خبره سمه ده چې ډیر پسې وګرځیدلو خو اوس یې مالک سرک پیدا کړی دی
رشتیا زما زوی چیرې دی
په دې نه یم خبر چې چیرې دی خو د هغه پوډری ادرس مې پیدا کړی دی چې ده به یو ځای پوډر ورسره وهل هغه پوډری ته به ورشم ګوندې چې یو پته یې په لاس راکړي
ته ورشه وروره یو معلومات یې وکړه زاره مې وچاودله کونډه ښځه یم دغه یو زوی لرم بس
سمه ده خورې دا دی همدا اوس ورځم زوانه و زوانه
دا بیا څوک دی چې زمون په نشه کې نشه وهي وایا څه دې راته ویله
ما یو پوښتنه کوله
وایا د څه شي پوښتنه دې رانه کوله
ما ویل ته کمال یې
هو زه کمال یم وایا زما سره څه کار لرې
جمیل خو ستا انډیوال و که نه
او جمیل خو مې د څو کالو انډیوالو
زه د جمیل ماما یم جمیل دا یو کال کېږي چې کور ته نه دی راغلی د کور د روزۍ بل څوک نه لري ما ویل کیدای شي تا ته یې درک در معلوم وي مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده
رښتیا ته د جمیل ماما یې
هو زه یې ماما یم
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس
ولې په جمیل څه شوي دي
جمیل د خدای وبخي
ولې په جمیل څه وشو
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو
څه شی ځواني مرګ شو څنګه ځواني مرګ شو
زه او دی یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پونډر مو وهل
ښه نو بیا څه وشو
په دې وخت کې سیل راغی ما ځان را وویست ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه سیل راغی خدای ډېر نشه و له ځایه نه شو پورته کېدی ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شینې څخه یې را وباسم په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو بیچاره ډېرې نارې وکړې چې مرسته را سره وکړه خو زما مرسته په وس کې نه وه
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته شم درته می دیر و جړلوا مې باخا غږیدن شم درته می دیر و جړلوا مې باخا
د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا